په کابل کې د مزګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته ظفر بازاهر له خپل همکارانو سره هرکلی درته وایم. په دې خبرونه کې به د هرات اسلام کلا په ګمرک کې د لوی اور لګیدنې او له کبله د لسکونو نفتي موادو ډکو ټانکرونو د چاودنې په اړه جزئیات تر سره شریکو چې د دې ولایت چارواکي وایي د اور د کابو کولو وس اوس نه لري او له ګاونډي ایران څخه په دې اړه مرسته غوښتي. د ځاني تلفاتو په اړه د احتمال په اړه هم خبره سوي ده، خو تر اوسه نور جزئیات نشته. دا او نور راپورونه به وروسته واوري. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې سل طالبان دي، او د امریکا د سنا لخوا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې. بشپړ خبرونه. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودلې دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې اور لا هم بل دی، خو د مالی زیانونو په اړه معلومات نشته.
متاسفانه یو ډېر زوروره اتسوتی د اسلام کلا په ګمرک کې څه دي، تر اوسه هیڅ معلومات نه دي. موږ حالي ځل کوو چې زیر تا اتسوتی مهار.
لبلې خو د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا له ایران سره خبرې روانې دي څو د دې اور په وژنه کې مرسته وکړي. د اسلام کلا په سفری سرحدي سیمه کې د روغتیایي کلینیک مشر نور احمد محمدی ازادۍ راډیو ته ویل چې په پیښه کې د انساني تلفاتو احتمال زیات دی. ښاغلی محمدی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د تروریستي حملو په تور نیول شوي په سلو کې نږدې سل طالبان دي. احمد ضیا سراج نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې ویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د ده په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي.
په دې ارقامو کې چې ما تاسو ته درکړل ډیری طالبان دي. طالبان ځکه پکې زیات دي چې تقریبا په سلو کې په اته نوي او نه نوي پیشو کې د طالبانو لاس دی.
په ګډه امنیتي غونډه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ساحې د پراخېدو په اړه یو وروستي راپور ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې طالبان په بهر کې غونډې کوي او خپل مړي په بهر کې ښخوي. ښاغلی محب په دې اړه د پژواک خبري اژانس د تیرې اونۍ هغه راپور رد کړ چې د یوې ټول پوښتنې په بنسټ وایي د هیواد په ځینو سیمو کې په سلو کې اویا قلمرو د طالبانو په ولکه کې دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جرمنی پوځیانو ماموریت تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ورسپانو ګروپ نن خبره کړه. په افغانستان کې د جرمنی د پوځي ماموریت موده په راروانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمنی پارلمان تصویب کړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1300 سرتیری لري چې د ناټو په مشرۍ د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. له ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتونو په سنا کې د دواړو ګوندونو لپاره بخښنه غواړم. د متحده ایالاتونو په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې، او تمه ده چې د ورستیو بحثونو په اړه اخري نتیجه نن اعلان شي. په دې پسې به احتمالا د پخواني ولسمشر د محکومولو یا برات ورکولو لپاره رای واخیستل شي. د ترامپ مدافع وکیلانو پرون خپل ورستی دفاعي واوروله، او د دې لپاره یې خپل ټاکلو 14 ساعتونو یوازې 3 ساعتونه وکړول. ترامپ تورن دی چې په یو وینا کې خپل پلویان د فبروري په شپږمه نیټه د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولي دي. پرون په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیضاحیه محاکمې څلرمه ورځ وه. د سنا غړي په دې محاکمه کې د قاضیانو په توګه عمل کوي. د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استادو په ګډون یې ویډلې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځ او مرکزی اروپا کې د انرژي په پروژو کې د پنګونو په برخه کې د مخکنی ادارې ژمنې عملي کړي. د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې موافقه کړې وه چې په دې برخه کې به تر 1 میلیارډ ډالرو پورې پنګونه کوي او په 13 دسمبر میاشت کې په دې برخه کې د لومړني اقدام په توګه د 300 میلیون ډالرو لګښت تصویب شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس په دې سیمه کې د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي هڅه کوي. او برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې آی سی سی لوی څارنوال وټاکل شو. د نړۍ له 100 ډیرو هیوادونو پرون نوموړي ته رایه ورکړې. نړیواله جزایي محکمه په نړۍ کې د سختو جرمونو لکه د جنگی جرایمو، د بشری ضد جرمونو او د ډلیزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د آی سی سی د لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی. د میرمن بن سودا 9 کلن ماموریت سکال په جون میاشت کې پای ته رسیږي.
خبرونه مولا زده ای رادیو اوریدل. د هرات اسلام قلعه په ګمرو کې د تیلو او ګازو لسګونو ټانکرونو چاودلی. د هرات والی وایي د دې اور کنټرول یې له وسه وتلی.
په ارتباط اسلام قلعه ما تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط موږ ټوله هڅه کوو. مجبور شو چې له ګاونډي هیواد هم اطفایه راوغواړو.
په شمال زون کې د اقینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د یو ماشوم د تشتونې په خبرګون کې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو پر مخ بندي سوي دي. نن د رادیو نړیوال اورځ ده. افغانان د پیښو د خبرې دوه لپاره څومره د اطلاعاتي وسیله مهمه ګڼي.
کورونا او با بڑوانی چې موږ کوم عام په هغه تر لاسه کړی دي اکثر هم د رادیو باندې تر لاسه کړی دي.
د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوې ترنوال وټاکل سو او په دوه منې مې کې د حقیقت صدې پروګرام کې د ولسی جرګې د مالک کمیسیون یو غړی د 400 مالکال د بودیجې پر جنجال کې دوه غټلې.
دغه شکل باندې موږ مختلف شو نو بيخي خلک برا پورې وخاندي ولی چې دغه اراده موجوده شو دغه د خپل د دې معنی ده چې اوس نو وینو په وسط د کال د بودیجې کې به د مالیمینو د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړواله راشي.
او تاندې څنګه موبایل پروګرام دی اور دوته یې بلنه درکوم. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته د هرات ځای چارواکي وایي د دغه ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې له کبله له نفتي موادو ډک لسګونو ټانکرونو چاودلې دي. سیمه چارواکي وایي د اور کنټرول له وسه وتلې ده او له همدې کبله له ایران څخه د مرستې غوښتنه شوې. د دې پیښې د لویو ځاني تلفاتو د احتمال خبر هم شوې ده خو تر اوسه جزئیات نشته. د دې پیښې په اړه به نور زموږ همکار وورو چم د اوسره سره د ټلیفون پر کښې دی. بلې مهرباني وکړئ تاسو د هرات اسلام قلعه د اور لګیدنې په اړه جزئیات له اوریدونکو سره شریکې.
د هرات ولایت ځای چارواکي وایي د ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د ولګیدنې له کبله له نفتي موادو ډک لسګونو ټانکرونو راخیستی. د هرات والی وحید احمد قتالی ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې او وایي چې ولګیدنه روانه ده خو د مالي او ځاني زیانونو په اړه معلومات نشته. هغه وایي
په ارتباط اسلام قلعه ما تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط موږ ټوله هڅه کوو. مجبور شو چې له ګاونډي هیواد هم اطفایه راوغواړو. هلته زموږ کمشنر شته، مسؤل ان مشته، ولسوال مشته. د اور لمبې یو څه زیاتې شوې خو موږ وتوانېده چې ډېر وسایط یوې خواته کړو چې لږ تر لږه هغو ته لږ زیان واوړي او اوس خروجي دروازه کنټرولو. له تایباته چې کومه اطفایه راځي یو څه وخت غواړي خو همغږي شوې ده
میگیره اما انگی صورت گرفته.
د ښاغلی قتالی په خبره د بهرنی چارو وزارت لخوا له ایران سره خبرې روانې دي او تر ډېرې نتیجه ورکړې چې ژر تر ژره په دې برخه کې له دوی سره مرستې وشي او لا تر اوسه سیمې ته د دفاعي د ایران لخوا ټیمونه نه دي رسېدلي. خو ښاغلی قتالی بیا ازادي راډیو ته وایي چې د دې اولګیدنې د کابو کولو لپاره هڅې جدي پر مخ روانې دي. په خپله سیمه کې ځینې کسان وایي چې لسګونو ټانکرونو اور اخیستی او د غور وسله کنټرول څخه وتی. په ورته وخت کې د اسلام قلعه روغتیایي کلینیک مسؤل نور احمد محمدی له ازادي راډیو سره خبرو کې وایي ممکن په دې پیښه کې ځاني تلفات هم ډیر وي خو جزئیات نه ورکوي. دغه پیښه نن شاوخوا یولس نیمې بجې هغه مهال رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګاز یو ډک ټانکر چاودنه وکړه.
بله ډېر زیات مننه کوم. او موریدل چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو لوی اور لګیدنه سوي ده په دې کې لسګونه د نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودلې دي. د هرات والی وحید قتالی ازادي راډیو ته ویل دي چې لا هم د اور لګیدنه دوام لري او دوی هڅه کوي چې ژر ختم کړي او د کنټرول لپاره د مرستې غوښتنه هم کړې ده. د غرض ویل سوي چې له ایران راتلونکي برېښنا هم د اور لګیدنه کبلغه تسوید د دې پیښې د جزئیاتو د اوریدو لپاره د ازادي راډیو د نور خبرونو سره پاتې شئ.
ازادي راډیو لوونه ترو
سمجه خلاص د راډیو اوري. په شمال زون کې د اقینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لاري د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو د لیږد د موټرو پر مخ باندې سوي دي. موترزو ترکمنانو د نه کلن تشتول سوي عبدالرؤوف ته خلاصون لپاره د مزار شریف جوزجان لار هم له درې ورځو راځي د ترافیکو پر مخ باندې کړی ده. ولسمشر اشرف غني غوښتي چې دغه تشتول سوي ماشوم له کورنۍ سره پارک کې وویني. جزئیات زموږ همکار اورو.
لسګونو ترکمنانو دی وتختبل شوی ماشوم دی خلاصون لپاره په زین شمالي ولایتونو کې له هغه جمله په بلخ فاریاب او جوزجان کې لوی لارې بند کړې دي. ترکمنانو دغه تختبل شوی نه کلن ماشوم ته د حق وختنې په مخنن د حیرتان مزار شریف لوی لار هم د وارداتي توکو او د مسافینو پر مخ بند کړه. تیر ورځ موترز او ترکمنانو د اقینې بندر او اندخوی ولسوالۍ لوی لار هم له ترکمنستان څخه د وارداتي توکو د لیږد د ګاډو پر مخ بند کړی و. لا درې ورځو راهیسې د مزار شریف جوزجان لوی لار د اقچې ولسوالۍ په درې لارې کې د مسافرینو پر مخ بند شوی او خلک لا ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي. په بلخ کې سوداګر وایي چې د شمالي ولایتونو د تجارتي بندرونو د لارو بندېدو په کور دننه په بازارونو کې د اولیت توکو بیا لوړه کړې ده. د اختطاف شوی عبدالرؤوف پلار محمد نبی وایي چې د یو سلاتو ورځو په تیریدو سره حکومت نه دی توانیدلی تر څو د هغه د زوی د خلاصون لپاره حداقل یو وړوکی سرنخ پیدا کړي. محمد نبی د بلخ په محلي حکومت کې ځینې کړی د عبدالرؤوف د اختطاف په پیښه کې شامل بولي. د بلخ والی فرهاد عظیمي بیا ویلي چې د انسان تښتونکو له منګولو د عبدالرؤوف د خلاصون لپاره یې درویش پوځي عملیات بې پایلې ختم شوي او ممکن کوم چارواکی د هغه د اختطاف په قضیه کې شامل وي. د عبدالرؤوف کورنۍ او پلار پلازمینې کابل ته تللی دي او په پام کې د انسان تښتونکو له منګولو د دغه ماشوم د خلاصون د څرنګوالي په باب له ولسمشر غني سره وګوري. ولسمشر اشرف غني کابو یو میاشت مخه ویلی وو که عبدالرؤوف تر 15 ورځو نور آزاد نشي د بلخ لوړ پوړي محلي چارواکي به له دندو لرې کړي، خو د یوې میاشتې په تیریدو سره دا ژمنه لا نه ده عملي شوې.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ خلاصه رادیو اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کندهار کې د نن ورځې موټر بم هدف ته رسېدو وړاندې له منځه وړل شوی دی، خو وایي په پیښه کې پولیس ټپیان شوي دي. د دغه وزارت له لورې رسنیو ته په استول شوي پیغام کې راغلي چې دا پیښه نن سهار 9:30 بجې د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک سیمه کې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل زما همکار کوي.
د مقناطیسي ماین چاودنو او هدفي وژنو په دوام یو ځل بیا د انتحاري حملو پیل. دا انتحاري موټر بم چاودنه نن سهار د کندهار په ناامنه ولسوالۍ ارغنداب کې سوي چې د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې پولیسو د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک خونځي په سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر پیژندلی او هدف ته له رسېدو وړاندې یې له منځه وړی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 12 پولیس چې په سیمه کې په عملیاتو بوخت و ټپیان سوي دي. خو د کندهار د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر فرید مشل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې حمله د هموی موټر په وسیله سوي ده چې و پولیس پکې ټپیان سوي دي.
نن تاسو ته به تر معلومه ده ونیم بجې د اقنده ولسوالۍ د کوټ په سیمه کې دښمن یواره د ټانک چارج کړی و چې د امنیتي ځواکو لخوا بالخصوص د پولیس لخوا څه پېژندل سوی و، انفجار یې کړی دی او اووه نفره پولیس په سطحي ډول زخمیان و چې لومړۍ تداوي وروسته بېرته خپلو وظایفو په تشتون سوه.
ښاغلی مشال زیاتوي پولیس د دویمې امنیتي حوزې اړوند و چې د عملیاتو لپاره سیمې ته تللي وو. په ورته وخت کې بی کره امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ولسوالۍ کې د ځانګړي ځواکونو د دویم ټولي قومندان علامر چې په لنګ هم مشهور و په جګړه کې وژل سوی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو په ملاتړ د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 13 طالبان وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. تر اوسه هم طالبانو د موټر بم برید او همدا شندوی ته د اوبخت مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې میاشتو راهیسې د کندهار په ارغنداب، پنجوایی او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه زیات سوي چې سیمه یې نامنه کړې. افغان ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماشام تر بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او په څو لوی شهرونو کې د اف ام پر سل شهر پنځه څپه هم په صافه وزي ډول اوریدل سي. اوس به خوست ولایت ورسو چیري چې د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لمړنۍ ترانزیتي کارګو هلته ورسېده. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای سوی و د خوست سلګونو اوسیدونکي د هرکلی لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي ول. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکارو.
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لومړنۍ ترانزیټي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسېده. د توکو یاده محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیټ ټول قانوني مراحل بشپړ شوي، تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیټي محمولې توکي وارد کړي آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ لاره اوس نړیواله شوه. چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردیس ته خوست لوګر ته دیزین ته موږ کار کوو. مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، د ازبکستان سره وکړو. د تجارت په کچه باندې تجارت ته ډېره غټه غټه ده. په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه، د چوکیدار نه ونیسه، د ډرایور نه ونیسه، کلنډر نه ونیسه، به هر طبقې خلکو ته دغه غټه ده. په زرهاو خلکو ته به دلته د کار زمینه برابره شي ان شاء الله، او خوستوالو په کار باندې مصروف شي، او د کار مصرف وزرم ان شاء الله موږ ارڅ کمیږي او غربت کمیږي، هغه کمیږي، دا د خوشحالۍ زیری ده.
د یادو ترانزیټي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمې ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسی جرګه کې د دې ولایت استازي، د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکي او پوځي مسؤلین ورغلي ول. د احمد زاهد شورش بنوم د ګمرک یو تن مسؤل ول:
دا د سکوډا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 113 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده، او د نړۍ تر ټولو ستاندرد ګمرکي سیستم ده چې الحمدلله موږ اوس د غلام خان لار د منځنۍ آسیا سره او د جنوبي آسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وسلیږي، او موږ د دې سیستم نه عملا په افغانستان کې استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشران هم په دې لار د ترانزیټي محمولې لیږدولو ته خوشاله دي، وایي خلک به د تل په شان د دې لار د امن په تامینولو کې خپل مرستې ونه سپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل:
یا کو د عمومرته دغه منطقه ګوربز ډیر د امن په فضا کې ستلیدو دا وال ډیر کمزيري لري او خوانات پتلل سرته بیا موټر شول نن په منځنۍ اسیا بدلیږي دغه موږ ډیر شکریا ده چې د ټول خوست پر بالکل د افغانستان لپاره دا غمیږي وا بهترین له سره ورنه بیل چې دا دو
ملي سوداګر حاجی شاهباز ګربز کڅه هم د غلام خان پلاره د ترانزټي محمولې وړل یو خپ پرمختګ غني خو زیاتوي چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي
د غلام خان لاره کې یو څه مشکلات شته یا پیرا هغه کی مو کورینا چې د دولت په مخ کې لري ګا ان دې شوی ګټ سات نه رډرو دې دې پورا سرکینه ډېر ژوند ازوت په چار دی ګل لیکن سرک تنگ دی
پودی پر جوړی شوی غونډه ته د پکتیا والی محمد حلیم فدی ویل کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي نو په سیمه کې به فقر غربت او ناامنۍ په خپل لمنځه ولاړی شي
ټول گاونډیان وتا څومره چی دی چې واړی دوی هم د عزت څښتنان شي او هلته هم مشکلات نه وی او دلته هم مشکلات نه وی او د فقر او بیچارګۍ نه وژغورل شو هغوی د پریګ دی چې ولسونه سره وصل شي تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان دی سیمې لپاره دی یو پل حیثیت لري
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت په ګټه تمامیږي د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 12 کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړې دي
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ
تاسو زده راډیو اوري اوس په نړیوال موضوع واخلو ل نسبتا یوې اوجدي پروسه ورسته د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سو نوې څارنوال کریم خان نومیږي او د بریتانیا دی د جون پنیمای کې د دې محکمې د اوسنۍ څارنوالې فاتو بنسو د ځای ونیسي اسمت څارنوال نور تفصیل راکوي
د جرمونو د نړیوال محکمې غړیو هیوادونو بریتانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکه او لدی سره د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسیدو ته لاره هواره کړه د جرمونو د نړیوال محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و خان چې د آیرلندی، هسپانیایی او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو 123 غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد د جنایتونو ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده کریم خان به چې له بنسودا وروسته دا چوکۍ ترلاسه کوي 9 کاله د حق د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري بن سودا چې اوس په عراق کې د ډلېزي وژنې او د بشريت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري د جرمونو د اډاو په شمول د جنگي جرمونو د څیرونکو مشرکوي د جون په شپاړه سم تقاعد کیږي د کریم خان یو لومړنی پریکړه کړي شي دا وی چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکړي بن سودا ویلی و چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنگي جنایتونه شوي وي د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپل دا پریکړه تازه کړې چې پر اساس په 1918 میلادي کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوې سیمې بیا غصب شوې خبرې وبللې د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې ویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنگي جرمونو په اړه تحقیقات کوي د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بنسودا او د دې محکمې د پلټون کې ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیره میاشت موبایل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ساده رادیو خبرونه اوري. نن د فبرورۍ 14 د رادیو لنړیوال ورځ سره برابر ده. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکښې راډیو اوري. په تیر شاوخوا یو کال کې چې د کورونا وبا خپره سوې، راډیو خلک څومره له دې اخیستونکو ناروغي خبر کړي دي. په دې اړه تفصیل به زموږ همکار واورو.
راډیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع په رسولو کې ځانګړې وه. د افغانستان خلک د بېلابېلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري. نامنۍ او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اوریدونکي لري. په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ 15 په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کورونا وبا په اړه باندې چې موږ کوم پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیوګانو لاره ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا ساحي غرنۍ دي.
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا په اړه ټول کوم دغه چې یو ده سپارښتنې دا ټول د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه اما په هوای د راډیو له لارې بو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری
د کورونا وایرس په خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2633 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلک په ژوند کې ډیر غیز لري. کله چې مونږ هغه ملي او همدارنګه جهانی او نړیوال ستونزې لرو، بیا د خلک ارتیا رادیو باندې ډیریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزې سره پیښ شوی و، خلک د رادیو څخه ډیر استفاده وکړه. دغه پیغامونه نه او همدارنګه غلار خوانی سده رادیو لاره و خلک ډیر استفاده وکړه.
په لومړي ځل رادیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی لوري اختراع سو، خو اوس هم په دومره ډیرو رسنویو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 المریز کال کې د کابل په پولي ارتل کې په کمو امکاناتو د رادیو دستګاه په کار پیل وکړ، اوان تر دې چې د غږ د سب دستګاهی هم نه درلوده، خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو په راډیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې په راډیو کې کار کړی وایي،
اوسنۍ شرایطو سره موږ پرتله کړو، زما له نظره دا خو د پرتلې وړ نه دي. دا ځکه چې پخوا موږ ډېرې زیاتې ستونزې ګاللې، یو چا سره چې مرکه کوله په ډېرو سختۍ به موږ پیدا کولو. ټلیفونونه نه و، موبایلونه نه و، بیا به پخپله ورتلو. او زمنان موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصا د ریکارډ لپاره، هغه وسیلې هم ډېرې زړې وې، پخوانۍ وې.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمیر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمیر له 226 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د رادیوګانو نړیوال ورځ په نوم نوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د رادیوګانو 4400 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او مننه چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مهال را سره واوریدلې. په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له احمد تکل څخه اورو.
د هرات سیمهیز چارواکي وایي د دې ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودېدلي دي. چارواکي وایي چې اور لا هم بل دی، خو د مالي زیانونو په اړه دقیق معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د ده په وینا د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې 100 طالبان دي. احمد ضیا سراج نن د امنیتي چارواکو لګډې غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې ویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د ده په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي. راپورونه وایي چې د هرات په زندان کې یو شمیر بندیانو بلوا کړې ده. د هرات د عامې روغتیا ریاست وایي چې حوزوي روغتون ته دوه ټپیان چې یو سرتیری او بل یې بندي دی راوړل شوي. ځینې سرچینو ویلي دي چې بندیانو بلوا کړې ده. د متحدو ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون یوې ډلې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځ او مرکزی اروپا کې د انرژۍ په پروژو کې د پانګونو په برخه کې د مخکینۍ ادارې پر ژمنو عمل وکړي. برتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایی محکمې ICC لوی څارنوال وټاکل شو، او د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ دوهمه استیزاهیه محکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې، او تمه ده چې د وروستیو بحثونو په اړه آخري نتیجه نن اعلان شي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو، سپورتي خبرونه به وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کندهار کې د ای اف سی فوتسال روزنیز کورس پای ته ورسیده. د فوتبال فدراسیون ویان شمس امینین ازادي رادیو ته ویل د فوتسال د روزنی ټولګي چې په کندهار کې د روزونکو د ظرفیتونو د لوړوي په موخه اپیل شوی و نن پای ته ورسید. په دغه ټولګي کې د کندهار ولایت د فوتسال شپږ ویش روزونکو ګډون کړی و چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون د خونکو او د فوتسال د ملي لوبډلې د مشر روزونکي عبدالرازق ممرک نه یې د فوتسال په برخه کې نوي قوانین او تخنیکونه زده کړل. دغه پروګرام شپږ ورځې مخکې پیل شوی و، او موخه یې د آسیا د فوتسال د روزنې لومړۍ درجې ټولګي ته د غوره روزونکو معرفي او ورپېژندل و. د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې د سولې په نوم د والیبال د پیل شوي ټورنمنټ لوبې نن د نرنګ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو د پای لوبې په مراسمو کې د والیبال سلګونو مینهوالو ګډون کړی و. د کونړ ورزشي امریت د والیبال فدراسیون مشر محمد شعیب حماد وایي له دې لوبو څخه هدف د 19 کلنو او ولایتي منتخبي لوبډلې لپاره د پیاوړو لوبغاړو ټاکل و. حماد وایي ولایتي منتخبي لوبډلې لپاره به له ټولو ولایتونو په شرایطو برابر بر لوبغاړي و ټاکل شي. د غسیالې سورې وړاندې د مرکز او 15 ولسوالیو لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې پایلو بینند نرنګ او سوکۍ ولسوالۍ لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. او ټاکل شوې چې پاکستان او افریقا لوبډلې نن دوهمه شل اوریزه لوبه ترسره کړي. د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ د نړیوالو شل اوریزو لوبو لړۍ تیره پنجشنبه پیل شوې ده. د دې لوبو لومړۍ لړۍ پاکستان ګټلې ده. ټاکل شوې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه شل اوریزه لوبه نن په لاهور کې ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله، او لومړۍ پاکستان ته د توپ وهنې پریکړه وکړه. پاکستان په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو نه شپېته منډې وکړې. سویلي افریقا لوبډلې ټاکل شوی هدف پوره نه کړ او یوازې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو شپږ شپېته منډې وکړې. په یاد لوبه کې پاکستاني محمد رضوان پر سویلي افریقا نوی ریکارډ جوړ کړ. نوموړي د سویلي افریقا پر وړاندې په سلور شپېته توپونو یو سلو سلور ناسوځېدلې منډې وکړې چې اووه شپږیزې او شپږ سلوریزې هم ووهلې.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونې اوري. د ژمنې سره سم د ونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. لمړی به د حقیقت څخه د پروګرام اوري چې په دې کې د ولسی جرګې د مالی کمیسیون یو غړی د 14 مالی کال پر جنجالي بودیجې باندې ژغېدلې دی او ورپسې تاندې څنګه لرو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالی کال د بودیجې مسوده 2000 رد کړې ده. جرګې د بودیجې د رد لپاره 19 دلایل وړاندې کړي او د سمون غوښتنه یې کړې. د ښوونکو، سرتیرو او ټیټرتبه مامورینو د معاشاتو یو شانوالی، د پروژو په عملي کېدو کې توازن او د بې ځایه لګښتونو مخنیوی د دې شمیر یو له مهمو دي. خو نږدې اونۍ کېږي چې ولسی جرګې ته د 1400 مالی کال د بودیجې دریمه مسوده لیږل شوې ده. خو دا ځل تالار ټول یو خل نه دی، عواملا په دوو ډلو ویشل شوی دی. لومړی هغه چې وایي دا ځل یو څه سمون راغلی وړاندیزونه منل شوي، او دویم هغه چې وایي لا هم هغه څه چې اړتیا یې ده نه دي شوي. د جرګې دننه پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه روانه ده. ځینې د حکومت پر راشن خورۍ او ځینې بیا د شخصي ګټو او سیاسي تمایلاتو پر بنسټ د بودیجې پر ګراوګان نیولو تورنوي. خو اصلي کیسه څه ده؟ ولې دا ځل د برهار وخت په پرتله د بودیجې تصویب جنجالي شو؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د ولسی جرګې د مالی چارو بودیجې کمیسیون لمرسیال جاوید صافی سره پر همدې موضوعات خبرې اترې کوو. صافی صاحب خو راغلاس ازادي راډیو ته.
ډیر مننه زموږ په خپل وخت تاسو له تاریخ د ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
صافی صاحب، ولې د تیر هر وخت په پرتله د بودیجې پاس کېدل دا ځل دومره جنجالي شوې دي؟
اصلا خبره دا ده چې د تیر ځل په حساب باندې چې کله مخکې کوم کمیسیون و یا مخکې د ولسی جرګې کوم غړي د مالی او بودیجې کمیسیون غړي ټو، نه پوهېږم دا هغوی به ورته پام نه شوی یا به د هغوی په خپل نظر باندې مخکې تلل. ولې دا ځل چې دغه دویم کال یې ختمیږي او د دریم کال د ولسی جرګې شروع کیږي، نو د ولسی جرګې خصوصا د مالی او بودیجې کمیسیون لازمه وګڼله چې ځینې تغییرات راشي تر څو دولت ستونزو او اولیتونو ته په صحیح طریقه باندې رسیدګي وشي.
خود تالار د نن ځینې نور موضوعات هم مطرح کیږي. لدی ډلې د یو بل پر وړاندې تورونه دي. ځینې مهم وایم، یو شمیر وکیلان یو ډله پر دې تورنوي چې د شخصي ګټو او سیاسي ګټو پر بنسټ باندې بودیجه په ګراوګان کې نیولې، په ځانګړي ډول د مالی چارو کمیسیون او د ریاست په ګډون اداري هیئات او ځینې نور کسان په دې تور نه ایږي. خو بل ډله بیا وایي چې هغه کسان چې بیل دي چې فکر وکړي د بودیجې په اړه باندې د افغانستان د امنیت شورا پر بنسټ باندې ځینې مسایل وړاندې کیږي، خو یوې ډلې هم ثبوتونه وړاندې نه کړل او نه یې رسنیس کړل. ولې دا ډول تورونه؟
شک نشته چې ځینې د ولسی جرګې غړي به د خپل شخصي ګټو لپاره دغه کوشش کوي چې بودیجه ګراوګار ونیسي، او ځینې به بیا حکومت ته لکه څومره چې لازمه ده لاغې زیات ورخوږیږي او دا وې سره به یو انډیوالی پالي. ولی اصلا خبره دا ده چې موږ چیرې راشو او باس بدی وکړو چې په دې تیر وتل سو کالو کې د افغانستان هغه قشر ته چې یو مظلوم قشر دی او د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دی، دا غوی لپاره په بودیجه کې څه نیول شوی دي څه شوی دي؟ نو حقیقت دا ده چې په بودیجه کې ستونزې شته دي او باید په دې باندې هیڅوک سترګې پټې نه کړی شي. او لکه څنګه مې چې مخکې ورته اشاره وکړه، نو د شخصي ګټو په بنا باندې به هم کوشش کیږي چې ګراوګان ونیول شي بودیجه. ولی د پارلمان 95% 95% 95% وکیلان او د خصوصا د مالی او بودیجې کمیسیون غړي کوشش کوي چې دغه بودیجه د ستونزو په نظر کې نیولو سره هغه ته د حل لارې پیدا کولو په برخه کې کوشش وکړي.
صاحب د افغانستان د مالی وزارت او دن په تالار کې ستاسي هم سنفیان یو شمیر موضوعات را برسېره کوي. اول دا وی چې دا ځل د بودیجې په دریمه مسوده کې ځنې بدلونونه راغلي هغه چې تاسو وړاندې سکړي. لومړی دا چې 390 پروژو ته پکې ځای ورکړل شوی چې دوی وته د ولسی پروژو نوم ورکړي. دویم دا چې د ښوونکو او سرتیرو او ټیټرتبه مامورینو د معاشاتو لپاره یو کوټ په نظر کې نیول شوی او هغه ته تقریبا 1.5 مليون ډیر افغانۍ هم ورغلي دي او نورې پیسې هم ور اضافه کیږي تر دې چې د انټي اډ معاشات په اړه باندې ورسې پریکړه دا کوي. د عملیاتي چارو په برخه کې ساسي د وړاندیز په اړه باندې دوی وایي چې پاګه هم یو سکار شوی دی، ولی پر پیسې نه دی ور محول شوی او پروژې هم پکې نه تطبیق کیږي. فکر کوي هغه څه چې تاسو وړاندیز کړي وو یو څه شوی؟
بالکل، زما نظر او وړاندیز دا دی چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په ډیرو برخو کې یو څه ناڅه تغیرات په بودیجه کې راغلي دي، او دا تغیرات په دې معنا دي چې حکومت د ولسی جرګې هغه غوښتنې چې کمی حق غوښتنې او حقوق دي د ولسونو، هغه ته یو قسم لبیک ویل دي، هرکلی کړی دی. چې تاسو ورته اشاره وکړه د معاشاتو په برخه کې یو څه ناڅه تغیر راوستل، که څه هم دا بیخي په کم اندازه دی او باید چې په دې کال کې هیڅ امکان نه لري که په دغه شکل باندې موږ مختلف شو نو بیخي خلک به راپورې وخاندي، ولی چې دغه اراده موجوده شوه، دغه فکر موجود شو، دا په خپل د دې معنی دی چې اوس نوینو په وسط د کال د بودیجه کې به د معلمینو، د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړواله راشي. همدارنګه د واحد عملیاتي په پروژو کې چې هغه بودیجوي واحد نه دی او قانوني د ولسی جرګې ته هیڅ کوم جواب دی نه دی، نو په دغه اساس باندې هغوی پریکړه کړې ده چې د واحد عملیاتي د پروژې او قراردادونه په دغه کې به یو تغیر راځي، او هغه تغیر دا دی چې یا به دوی یو مستقل واحد بودیجوي واحد کیږي او یا به بیخي لمیان ځي. نو دغه یو ښه خبر دی چې دې ځل کې مطلب موږ سره منل شوی دي. همدارنګه د اصولنامې اجرایي بودیجه کې یو څه ناڅه تغیرات راغلي دي، دسترخوان ملي حذف شوی دی، او هغه پروژې چې د وکیلانو لخوا وي دا د وکیلانو شخصي پروژې نه دي، دا وضاحت باید وکړل شي. دا د ولسونو هغه ضرورتونه دي چې خپل د ولس استازي مستقیما د خپل ولسونو څخه اوري، او هغه یو وحشتي ضرورت دی. او هغه پروژې چې دا مې خبره ده درې سو پروژې بیرته په نظر کې نیول شوې دي چې په تیر وخت کې په تیر ځل مسوده کې سند د بودیجې څخه ایستل شوی.
ځینې مسایل په تالار کې نور هم مطرح کیږي، د یو شمیر کوډونو په اړه باندې چې پیسې پکې زیاتې دي او د خلکو درد بخور نه دي، اما په دریمه مسوده کې هم دا پیسې راکمې شوې نه دي، که راکمې شوې هم دي ډېرې زیاتې کمې. د یو ویش کوډ یادیږي، یو نوی کوډ یادیږي، دوه نوی کوډ یادیږي. آیا په دریمه مسوده کې د دې مسایلو په اړه بیا هم دننه په کمالي چارو او بودیجې کمیسون کې بحثونه شوي یا روان دي؟
او بالکل، د یو ویش کوډ پر اړه باندې چې هغه د معاشاتو کوډ دی، په دې کې تیر ځل دویمه مسوده کې راغلی وو، هغه د وکیلانو او د مالی بودیجې کمیسون په نظر باندې چې څه رقم لازم او هغه سي تغیراتو کې نو راغلي چې دوی یو مشکل دغه هم په نظر کې نیولې وو. په دې ځل مسوده کې په دریم ځل کې 300 میلیونه 350 میلیونه افغانۍ له دغه کوټ څخه کمی شوې دي، ال دا چې 15000 او 800 دغه د دې په شاوخوا کې تشکیلات چې اضافه شوې دي، چې دا یو خبر ده، دا په خپل یو تغیر دی. همدارنګه په دویشتم کوټ کې چې دغه د اجناسو خدماتو کوټ دی او د مصارف کوټ دی، چې زیات مصارف کېدې شي هغه څه رقم چې لازم دغه سي مصرف نشي، او موږ تشویش درلود په هغه کې ډېر زیات تغیرات نه دي راغلي، باید چې په دغه کې تغیر راوړل شي. دا چې په دریم ځل باندې بودیجه بیا ولسی جرګې ته راغلي، دا کچېرې ډت شي، نو دا په خپله په ډیرو انکشافي کارونو باندې بد اغیزه کوي.
صاحب صاحب، د تالار دننه عملاً موړانې میادونه وکړه چې ساسي همصنفیان دا ځل په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي. وړاندې د بودیجې پرت کې اکثریت دا سره کارونه پورته کړل چې رات، اما دا ځل عملاً یو څه مقابل لوری مهم هغه چې د دې بودیجې په توافق کې ولاړ دی، اوس شمیر زیات بریخي. فکر کوي چې دا ځل به یو ځل بیا د بودیجې د تصویب یا هم رات په برخه کې یو غوڅه پریکړه ته ورسیږي؟
اصلا خبره دا چې دا تالار په دوه برخو ویشل، دا په دې معنا ده چې ځینې وکیلان صاحبان چې هغوی د دغه تغییراتو او د حکومت لخوا په درېمه مسوده کې د تغییر شاهدان دي یا هغوی ترې خبر دي، نو هغوی به طبعا دا پریکړه کوي چې دا ځل بودیجه پاس شي. همدارنګه مشکلات به وي، ولې د ولس ستونزو په نظر کې نیولو سره هم باید چې پاس شي. هغه دویمه برخه د تالار چې دا هغه یا خو دا خبره ده چې یا وی سرات د بودیجې څخه نه دی خبر، د ولس د ستونزو څخه نه دی خبر، اصلا په بودیجې باندې نه پوهیږي، او یا هم د خپل شخصي ګټو لپاره د بودیجې درد لپاره کوشش کوي او کمپاین کوي.
اما یو مسله د نن نشي په ولسی جرګې کې مطرح کیږي، د وکیلانو ترمنځ هغه د ادعا او تورونو ده، د وکیلانو ترمنځ د تورونو الهام لکوم ځای اخیستل کیږي، او آیا تر یو ځای حقیقت لري چې ځنې پر امنیت شورا پلوي تورنیږي، ځنې نور بیا د شخصي تمایلات او د قراردادونو په نو ورکړي مسایلو باندې؟
امتیاز اخلی یا امنیت شورا کاملان غلط خبره ده، مال خبره ده چې د دشمنی غواړي ویږي او د خلکو په ذهن کې یو غلط ذهن سازي وکړي. نو زما نظر دا دی چې ولسی جرګه باید د حکومت سره هر وخت ښې اړیکې ولري. دا هېڅکله په دې معنا نه ده چې ولسی جرګه به د امنیت شورا سره یا د حکومت سره د بجې په سر باندې کومه داسې میله وکړي، خدای نخواسته چې هغه به د ولس په تاوان وي. هغه چې په د ولسی جرګې په غړو باندې تور لګوي، هغه پخپله یا له دې موضوع څخه خبر نه دي، یا پخپله شخصي معاملې لپاره د شخصي ګټو لپاره کوشش کوي وکیلان د ولسی جرګې سره په تقابل کې واقع کړي. البته د حکومت سره
د افغانستان د ولسی جرګې د مالي چارو او بودیجې کمیسیون مرستیال جاوید صاحبای لتا سي ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه ده هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدې ودونه کیږي. ولی ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده واده کیږي؟
د رسم رواج په حساب چې د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کوله.
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی او د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي،
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپل خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلی نه وي، د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چند سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خوب کوچنیوالي ورکو، دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده ورې کوله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په سیر تاریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو زر باور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیلا شو اقتصادي عامل ته ګوري، کورنۍ کله چې هم نفوذ ډیریږي د دې د مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه، په هغه وخت کې چې دا همزوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی غوی از ژوند پرمختګ چې وګوري د غوی د ځوانې خون چې وګوري نو دا ته یو ډول خیمنتیا پیدا کی چې کاش که زما کورنۍ ماته مخکې وده نه وای کړې زما خو برابر عمر زما دی وده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه دی دا بل کلیوال په همدغه عمر کې وده کړی دی نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مچ ور ډېره خراب تیره شوه په خوند یې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته پام کمیږي فدا محمد باران د خپل ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي ته رانغی
منګ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسه کې عمومي اول نمره وو ډیر تکړه وو لایق وو خوب کچا عمر دی واده سره برابر نه وو دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغې اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل همالته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې همغه دی واده سره غی نور هیل چې ور پورې تړلی وي هغه هم لمینځه لاړي
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بیچوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي د کابل پوهنتون دروازه پوهنې څنګه استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي لډیرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلای شي ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري
کچېرې د انسان سن او سال کم وسیږي او دا واده وکړي په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعیت سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولای هغه تحمل کړي بل اخر هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پیل لري شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیری ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډپریشن ورته پیدا شي په اساس دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان دی جګول نه لري هغه جی کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلی بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپل پخو ولاړ وي
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو دروشیانو کې بیړه کوي کنه یو نکاح دی داغه لنګانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي خو د بلوغ معنی صرف دانه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي د دې سره باید هغه عقلی بلوغ هم ولري هغه عقل پوخ وي هغه په خپل خپل باندې ولاړ وي د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نوي حضرت علی رضی الله عنه چا پښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته هغه ورته لزوم المهر سرور شهر غموم دار قصور زار دخول القبر و یا اول خسړی باندې دا مهر لازم کیږي چې دین بیا کم ور ولا کسان نشي وتله او دویمه خبره دار چې غا سرور شهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم دهر د کلونو غم بیا شاته واچي نو پغی کې دار چې دا کار به ډیر غور فکر سره وشي او د سنجق سره وشي
ارواپو محمد بشیر بهرامي وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دوی د تیار وي ځکه خو دوی لرواني او جسمي پلاوه هم تاوان کوي
سن کچیری کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې په صحیح پونه وسیږي نو په اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو تا ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښه نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالب دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ولري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه یې سنجش نه یې کړی، هغه یې نه یې سنجولي. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا پاینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار یې نه وي په ورسره بل چا ته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښي باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی. د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو جدا حسن شور ما شوری ما شر حسن پکاز کتے کور دم مرو سو پکاز کتے کور دم مرو سو جدا حسن شور ما شوری ما شر حسن جدا حسن شور ما شوری ما شر حسن چپزے کریے خلوت بت کنا کیجی چپزے کریے خلوت بت کنا کیجی تہا سنم پیات میں جگارو سو تہا سنم پیات میں جگارو سو چدا حسن شور ما شوری ما شر وسو چدا حسن شور ما شوری ما شر وسو پکا رکھتا یہ کردا مجمرو سو چدا حسن شور ما شوری ما شر وسو چد زلف خوش پہ یہ خال پغیش کی واخس چد زلف خوش پہ یہ خال پغیش کی واخس دا فلک پشبستان کے قمرو سو دا فلک پشبستان کے قمرو سو
Chita ho sun shor ma shor ye 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 ma sh